دوی بچی شوی احمد شبریم. السلام علیکم. دا سدی رادو د دې سات خبرونه د شون رګونه پروګرام ته ځانګړی شوی ده. خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان له دولت سره به د افغان کډوالو پر اوسنی وضعیت خبرې وکړي. د دې وزارت وایان نیټ پرایس پرون خبرې غونډې ته په واشنگتن ډي سي کې په دې اړه چې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره سم چلند نه کیږي وویل، واشنگتن له پاکستاني لوري سره په خبرو دی. ښاغلی پرایس له ټولو هیوادو غوښتل چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو اصولو پر بنسټ چلند وکړي. د راپورونو له مخې په سلګونو افغانان د ماشومانو او ښځو په ګډون په پاکستان کې بندیان دي. په هرات کې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې د داعش شپږ غړي یې وژلي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ په وینا تیره شپه د دوی ځواکونو د روباتي کابلي هاب سیمه کې پر یوه کور عملیات وکړل چې په ترس کې د یوې مېرمنې په ګډون شپږ تنه ووژل شول او د طالبانو یو تن ټپي شو. د طالبانو په وینا دوی د دې عملیاتو پر مهال درې کلشینکوفونه، پنځه تومانچې، یو دوربین او پنځلس موبایلونه ترلاسه کړي دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی نن د دوهمې ورځې په مخه په ایران کې چارواکي وهڅول چې د موندل شویو یورانیم په برخه کې همکاري وکړي. د ایران ایرنا آژانس خبر ورکړ چې ګروسی د ایران د اټومي انرژي د سازمان له مشر محمد اسلامی سره نن بیا خبرې وکړي. ګروسی په داس وخت کې ایران ته سفر کړی دی چې رویټرز آژانس د ایران فوردو اټومي مرکز ته نږدې د درې اتیا اشاریه و فیصد غنی شوی یورانیمو د موندلو خبر ورکړی دی. د هغه اندازه یورانیم دی چې د اټومي وسلې جوړېدو ته ډیر نږدې دی. د اروپایي ټولنې یو جګ پوری چارواکي پرون وویل دا مشتسره کرشه ده که چېرته چین روسیې ته وسلې ورکړي او خبرداری ورکړ چې په ځواب کې به اروپایي ټولنه پر چین بندیزونه ولګوي. تر دې یوه ورځ مخکې د جرمني سر اعظم اولاف شولتس پیکنګ ته خبرداری ورکړی و چې ماسکو ته د اوکراین د جګړې لپاره وسلې ورنکړي. شولتس د جرمني پارلمان ته د خبرو پر مهال پر چین غږ کړی و چې تیری کوونکي روسیې ته وسلې مه ورکوه. چین ویلی دی چې روسیې ته د وسلو د ورکولو نیت نه لري. د شپږ اشاریه نه ریختر په کچه سلسلې نن د نیوزیلند کرامادیتیک ټاپوګان ولرسول. د دې سلسلې مرکز 1250 کیلومتره ژور و. د امریکا د متحده ایالاتونو د تسونامي د خبرتیا سیستم ویلی دی چې تر دې سلسلې وروسته د تسونامي خطر نه دی رامنځته شوی. دا خبرونه.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن د ځنګلونو په اهمیت خبرې کوو. د ځنګلونو په اړه ویل کیږي په هر هغه ځای کې چې د کال په تودو میاشتو کې د تودوخې درجه د سانتیګرات تر لسو پورې رسیدای شي او د کال 200 میلی متر ورخت پکې کیږي ځنګلونه وده کولای شي. په 2021 میلادي کال کې چې د ورتیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې لږ ورر شوی وو، کالنۍ اوسط 212.9 میلی متر وو. شایي په افغانستان که داسې هیڅ ځای نیوي چې په دوبی یا اوړي د تودوخې درجه د سانتیګرات مثبت لسو ته ونه رسی شي، نو په دې حساب ویل شو چې د افغانستان کابو ټولې سیمې د ځنګلونو لپاره مساعد دي. ځنګلونه یوازې زموږ د نړۍ له ښکلا سره مرسته نه کوي، بلکې د هوا له پاکولو او د اکسیجن له تولیدولو سره مرسته کوي او د ایکوسیستم لپاره خورا ضروری دي. خو له بده مرغه په نړۍ کې ځنګلونه په بیرحمانه ډول وهل کیږي. د ځنګلونو په اړه د نړیوال اټلاس پر اساس د مځکې په سلو کې تقریبا 1.5% خاوره، یعنی 24 میلیونه او 600,000 کیلومتر مربع، په بل حساب څه باندې 4 میلیارد هکتاره په ځنګلونو پوښلې ده. تر ټولو ډیر ځنګلونه په روسیې کې دي، خو له دې سره سره چې د روسیې د خاورې یو لویه برخه په آسیا کې ده او آسیا چې د مساحت له پلوه تر ټولو لویو وچو ستره ده، د نورو لویو وچو په پرتله ځنګلونه پکې کم دي او افغانستان بیا په دې منځ کې ډیر لږ ځنګلونه لري. د افغانستان د خاورې په سلو کې 2، د پاکستان په سلو کې 15، د ترکمنستان په سلو کې 9، د تاجکستان په سلو کې 3، د ازبکستان په سلو کې 8 او د ایران په سلو کې 9 خاوره په ځنګلونو پوښلې ده. د افغانستان ډیر ځنګلونه په جنوب لویدیز، او شمال لویدیز کې دي. د افغانستان ځنګلونه په ورستیو څو لسیزو کې ډیر لمزتللی او لا هم دا بهیر دوام لري، خو اوس چې پسرلی پر رسیدو دی د نیالګیو د ایښودو وخت راغلی. غواړو چې له خپلو درنو میلمنو سره د ځنګلونو په اړه خبرې وکړو. زموږ میلمانه دي خانزاد ګل ځازی چې د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د ځنګلونو او طبیعي سرچینو د څانګې استاد دی، همدارس پوهنمل ډاکټر مجیب الرحمن احمدزی. شاغلی احمدزی د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي د طبیعي سرچینو د مدیریت د ډیپارټمنټ استاد دی. دوی د ځنګلونو او ایکوسیستم په مدیریت کې تخصص لري. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لمړی استاد ځازی، په دې به خبرې وکړو چې اوس په افغانستان کې د ځنګلونو وضعیت څنګه دی؟ آیا د پخوا په شان بدریغه وهل کیږي؟
سلامونه انې کې هلې سره څه تاسو ته تاسو ملمنو او درنو بدونکو ته وړاندې کوم په دې هله چې روغ او جوړ وای. نو رازو اصل د ځنګلو او اړه چې دا د پخوا په څیر تیر حکومت ته په کتو دغه موده کې چې وو ځنګلونه ډېر په ساري ډول سره کته کېدل، په غیر پنی ډول سره کته کېدل. اوس چې زموږ کوم معلومات دي اوس وخت کې یو څه کنټرول دي. مخکې د قومي سطحې سره ځینو سیمو کې په کومې سیمو پورې چې زه تړاو لرم هغلته په قومي سطحه هم ځنګلونه منع شوي دي، البته په ټولو ځایو کې نه. په ځینو ځایو کې قومي تړونونه شته، قومي تاړې دي، هغه خپل محلي سیستم برابر دی، اربکي دي او ناغې شته دي، خو په دغه مرغه چې په ټولو سیمو کې دا شی نه دي. په بیلابیلو ولسوالیو کې دا شی نه دي. ځنګلو کته کېږي بېرحمانه ډول سره او په غیر فني ډول سره کته کېږي. اوس مهال دغه د امارت اسلامي پر اتاک سره چې کوم دی دلته دوی شنې کتې په نوم هغه لري تفصیلي لري کسانی
ګمارلې دي په هر ولسوالۍ کې مدیریت ته. استاد، لکه د دې قطو په باره کې ځین خلک وایي چې ډېر شمیر محدود دی او دا ټول سیمو ته رسیدګي نشي کولای.
bale bale شمیر محدود دی، هم دلته ډېر چې دی مهم چې دی جدیات دی. که په خوت په موکو التا که امکانات وو جدیات نه وو. دلته اوس چې زه په خپل دلته ګردیس کې مشتیما د جمی د ناروا مساعده تودوخه لپاره مو لرګی رانیول. حتی د لرګی په ټولونو کې شنه لرګی نه پیدا کېدل. هر ورکل شی او چې په هر د لرګی په ټول کې شنه لرګی پیدا شو بیا هغه جریمه کېږي. یا څوک چې کته کوي هغه ته جریمه شته، حتی تر نقدي جریمه او همداسې یو څه بندیخانه. خو د ترتیب سره چې اوس وخت کې خط جدیت چې وي مخنیوی کېږي. اوس وګورئ تاسو معلومات وکړئ د لرګیو په ټولنو کې اوس شین لرګی نه پیدا کېږي. شمیر کم دی، دا منو چې شمیر کم دی، خو دلته جدیت مهم ده. جدیت شته ده، موس واخې
وښنه لرګي کته کول منل. ډېر زیاته مننه. سلامت اوسئ استاد ځازی. استاد احمدزی، مخکې ما اشاره وکړه چې ځنګلونه د ایکوسیستم لپاره ډېر مهم دي. شاید ډېر خلکو لپاره دا سوال ډېر واضح نه وي، که تاسو په دې اړه یو څه وضاحت ورکړئ.
سلامونه اونې کې له وخت خیر سرون ته سرون سره تاسو ته او د برنامه خغلی ملما قدرمن استاد ته
سلامت
ټولو اوریدونکو ته. ځنګلونه د ایکوسیستم په مختلفو برخو کې مختلف وظیفې یا چارې ترسره کوي. تر ټولو مهمه چاره دا ده چې موږ ایکوسیستمونه په مختلفو برخو ویشو، چې یو د ځنګلي ایکوسیستم ده، بل وچه ایکوسیستم ده، د اوبو ایکوسیستم ده. په دې ټولو کې هر یو ځان ځانته خاص ځانګړی ځای لري او خپل ارزښت لري. د خپل ارزښت پښتون کې خاص وظایف طبیعت ته وړاندې کوي. د بیلګې په ډول سره وي د اوبو ځنګلونه هغه هغو ژوندیو ژوو ته یا هغو ژوندیو حیواناتو چې په اوبو کې ژوند کوي د ژوند زمینه برابروي. ځنګلونه په همدغه اساس کولی شي چې په طبیعت کې د اوبو دا نظم تنظیم کړي. هغه په دې معنی کله چې په وساحه کې زنګلون نه وي ورښتونه کیږي، زنګلون د ورښتونو مخنیوي کوي او د ځمکې لاندې اوبو ریچارج کوي یا د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کوي. نو دلته د سیلابونو کچه راکمیږي، د خاورې وړل یا سیل ایروژن هم مخنیوی کیږي. تر ټولو عمده وظیفه د ځنګلونو په ایکوسیستم کې همدا ده. د ځنګلونو ایکوسیستم بل وظیفه دا ده چې طبیعت ته ښکلا وربخي، هوا پاکوي، کاربن ډای اکساید جذبوي او فضا ته اکسیجن د تصفیه په ډول سره وړاندې کوي. د ایکوسیستمونو وظیفه دا ده چې ځنګلي ایکوسیستمونه په دنیا کې زخت زیات مخ په اورګیدالي یا مخ په کمیدالي، چې متاسفانه باید وایي په افغانستان کې هم په تیرو څلور لسیزو کې ځنګلي ایکوسیستمونه په ډېره بېرحمۍ سره لمنځه تللي دي او لا هم لمنځه ځي. د دې لپاره باید جدي اقدامات ترسره شي. د جمهوریت په اخرو کې هم یو څه په جدیت کار ورته وشو. د کلیو په ساته باندې قومي تړونونه ورته جوړ شول. پکتیا، خوست، پکتیکا، کونړ، نورستان، لغمان او په بعضې هغو نورو ساحو کې چې موږ طبعي ځنګلونه لرو، په دې ځایونو کې قومي تړونونه رامابند شول. یا د کلیو په ساته باندې انکشافي شوراګانې چې د وزارت احیا او انکشاف دیهات لخوا نه پخوا د ملي پیوستون پروګرام او بیا د میثاق شهروندي لپاره جوړې شوې وې، د همغو کمیټو نه په ګټې اخیستنې سره وکولای شول چې د ځنګلونو د قطع مخنیوی وکړي او د طبیعت ته دا خارق العاده ښکلا لا زیاته اوربو بخي. د همدغه لپاره موږ ویلی چې د ځنګلونو ایکوسیستمونه په طبیعت کې خورا زیاتې وظیفې لري. مهمه دا دی چې د هوا د ککړتیا مخنیوی کوي، کاربن ډای اکساید جذبوي او اکسیجن تصفیه کوي. او بله مهمه وظیفه یې دا ده چې د ځمکې لاندې اوبو ډېرې تغذیه کوي. ساینسپوهانو تجارب کړي دي، وایي هغه ساحه کې چې یو هکتار کچیر ته یو هکتار ځنګل په نظر کې ونیسو، یو هکتار همداسې خالي دښته یا صحرا په نظر کې ونیسو، نو چیرته چې باران کیږي په ځنګلي ساحه کې د ځمکې لاندې اوبو له 1500 تر 2500 متره مکعب پورې زیاتې ذخیره کېدلی شي. نظر هغه ساحې ته چې هلته ځنګلونه یا شین پوښښ شتون نه لري. دا د ځنګلونو د ایکوسیستم خاصې ځانګړتیاوې دي چې باید په نظر کې یا په پام کې ونیول شي. اوس مهال لکه څنګه چې قدرمن استاد زاجي صاحب یادونه وکړه، د شنې قطې په نوم کندکونه یا قطې رامابند شوي دي، د ځنګلونو نه ساتنه کوي. دا بسانه دي، باید په دې اړه جدي اقدام وشي تر څو دا کمیټې یا دا کندکونه زیات شي، تر څو سلسله نه د ځنګلونو له قطع نه مخنیوی وشي. نو بیا به موږ کولای شو چې وایو په افغانستان کې مختلف روایت دي یا مختلفه تحقیقات شوي دي. که د ایفیو راپورونه په نظر کې ونیسو یا د افغانستان د اوبو لګونې او د زراعت وزارت راپورونه په نظر کې ونیسو او یا هم د یو ایس جی ایس د امریکا د متحده ایالاتونو د جی ایس د سټلایټ راپورونه په نظر کې ونیسو، دلته درې مختلف ارقام موږ ته په لاس راکړي.
بله،
یو ایس جی ایس وایي په افغانستان کې 1.2% ځنګلونه پاتې دي، 1.3% ځنګلونه قطع شوي دي په تیرو څلور لسیزو کې. د افغانستان ټوله جغرافیا 3% طبعي ځنګلونه باندې پوښل شوې وه، چې دا د 1450 کال ارقام دي چې هلته هغه پر حقایق ولاړو. د وزارت زراعت ارقام دا ښیي، کوم تحقیقات چې خپله د وزارت زراعت کارمندانو متخصصینو کړي دي، دوی بیا وایي چې نه، 2.2% طبعي ځنګلونه لا هم په افغانستان کې شتون لري. او د اف ای او ارقام بیا وایي چې 2% طبعي ځنګلونه لا هم په افغانستان کې شتون لري او 1% قطع شوي دي. بلکې کوم تحقیقات چې ما خپله په دې برخه کړې دي، د موږ تقریبا 1.4% ځنګلونه قطع شوي دي او 1.6% ځنګلونه لا هم د افغانستان په جغرافیا کې شتون لري. دا ډېر خورا زیارمن کار ته ضرورت لري تر څو موږ وکولای شو چې بیرته د افغانستان هغه 3% طبعي ځنګلونه رامابند کړو. دلته باندې ځنګلونو د کرهڼې په برخه کې ټول د افغانستان ټول وګړي باید لاسونه رابډ وهي تر څو وکولای شو بیرته د افغانستان لپاره هغه 3% طبعي فضا یو ستراتیژیک پلان لمخه نه رامابین تکو.
بله ډیره مننه، سلامت اوسه استاد. ځین خلک وایي چې فلانه شی برکت لري، فلانه شی به برکت ده. همدا ځنګلونه دي چې برکت دي. چرته چې ځنګل وي تاسو اشاره وکړه چې الته وب زیات زیرمه کیږي، رطوبت ډیر وي، بارانونه ملته ډیر کیږي، د سیلونو مخم نیول کیږي، نو خلاصه برکت ده. خو خلک دا کلمه نه ورته کاروي. استاد ځاځي، د ځنګلونو د شودلو لپاره څومره کار او پانګې ته اړتیا ده؟ څومره ځنګلونه شاید دا سوال پیدا شي، خو په مجموع کې هغه حتی چې موږ غواړو چې ځان ورسو چې استاد ورته اشاره وکړه، یعنی د 1450 کال حتی چې 3% وو.
نو استاد مخکې خپله کې ته اشاره وکړه چې د جمهوریت په اخیرو کې په جدیت سره کار وشو. رښتیا هم ځینې پروژې او محلي شوراګانو ته تخمونه د چارمغز او د جنغوزي او د نورو ځنګلي ونو توزیش ول. خو اصل مسله دا ده چې ځنګلونه د زراعت د نورو د څنګه لکه اګرونومي یا هارټیکلچر په شان د سیو کلنه دوه کلنو پروژو یا پنځه کلنو پروژو نه هیڅ تمه توقع نشي کېدای. هغه ته چې کوم پروژې به هغه محلي خلکو چې هغه غیر فني کسونو او شوراګان جوړ شوې په کلو کې هغه کوریې جوړې کړې، هغه کوریې غیر مسلکي ډول سره وي بودیجا مصرف شو او تو کېدنه یا جرمنیشن نه چیز وو کوي وسو هیڅ ساتنه ونه شو. کوم هدف به پوره چې دغه شوراګان جوړې وي، دغه کوریې جوړې وي، مختلفه کتلې دي، هیڅ صحه نه ډیرو کامو نه کوي انتقال شي. اصل ځای ته چې ځنګل ده چې کوم هدف پوره کړل شي نه دی انتقال شوی. کوریا جوړ یو پروژه وه تطبیق شوه، اما د ځنګل د پاره چې یا 3% ته رسو یا 100% ته رسو دې د پاره اوږدمهاله پروژو ته ضرورت ده. هغه د صحت نه شو ټکی چې وایي چې شل کلنه وي لس کلنه وي. ځنګل د پاره منظم پلان، منظم مدیریت پکار ده، منظمه پروژه، طویل مدته پروژه. هغه په محدودوي نه شو چې لاسو کولو شلو
کول. خو خیر هغه سیستم او هغه نظام پاته نه شو، نو به دا ګلال هغه وخت کېدای شي چې هغه پاته وي. د سیم ویل کېدل چې د هوا لاري دی، البته کول لاري هم دی، ونو دی شو دو څه پروګرام شته، نه پېژم چې عملی شو او کنه. یعنی تخم
نه بل محلي شوراګان له خوا تخمونه یل شل شي او په کلو په ولسوالیو کې کوریې جوړې شوي وي. نتیجه مثبت نه ده، ځکه نه حل که کله نه حل کری درې کله د پاره خو اول په بستر کې وي، بیا چې کله صحیح تزیه غینه مراقبات په کار ده، هغه ساتنه په کار ده، ترڅو نه حل په ځان متکی شي. نو د دې لپاره موقتی دایمي کوریې مهم دي چې موقتی کوریې په کوم ځای کې جوړ شي، دایمي کوریې په کوم ځای کې جوړ شي، هغه ته یو دوامدار مدیریت په کار ده، یو اوږدمهاله پروژه. پر ځان تاسو به آگاهی است چې په ځاځیو کې د منډایر په نوم غار ده، هغه ته ځان ته د ځنګلاتو یو ریاست وو، جرمنیانو هغه ته کار کوو، هغه ته ډېرې پروژې دي، هغه ته رقم ماشینري موجوده وه. اوس هم که موږ وغواړو چې ځنګل رښتیا هم د دې فیصدي لوړه شي، احیا وشي یا احداث وشي، نو دې لپاره هغه سیمې چې ځنګل زورې دي باید هلته یو منظم پلان لمخې مدیریت وي، هغه هلته کاري سټاف وي، پنی کسان وي، هغې ته بودیجه وي، پرسونل وي، نو همدا شی د دقت مخنیوی وي. بیا مو کوای شو چې
نو آیا اوس هماغه شرایط برابر دي؟ همدا شرایط تسوی قطه جوړه شوې ده، په یوې قطې په جوړولو باندې همدغه شرایط برابر دي؟ همدغه هدف ته ممکنه ده چې افغانستان ورسیږي؟
نه نه، کته دا خو د صدا چې د کوم موجود دي اله د دې قطه مخنیوي به وشي. هغه سلف سلو کې نه ټول مخنیوي د قطه نشي کوي. دا کې ته د دې پوره نه دي جوړې شوې چې د کوم مسلکی فني کسون وي چې د استاد په لحاظ ځنګل اضافه کیه، احداث وکي یا احیا وکي. دا په کټ دي ځنګل د کټکول او مخنیوي دي پوره دي. دا هیڅ بسنه نه کوي شاید چې په غټه کې صدې سره کنټرول هم نه کړی شي، خو د کټ مخنیوي کې به یو څه اندازه رول ولري. اما د ځنګل د پاره چې ځنګل کوري وکړو احداث وکړو هغه ساحه چې د ځنګل د پاره جوړې دي هلته احداث وکړو د هغه ساحه چې ځنګل زور دي خو یا تخریب شوی دي یا اور لامل یا بل کوم طبیعي آفات لامل هلته احیا ضرور ده هلته باید احیا وشي د دې لپاره منظم پلان وکړو یو لویه پروژه اوږدمهاله پروژه وکړو.
بله ډیره زیاته مننه استاد. ځینو اوریدونکو پیغامونه لیکلي دي، مثلا ګلاب جان وای موږ اصلا له دوی نه پوښتنه دا کړې ده چې پسرلی دی پرانیستو کېدو دی، آیا تاسو سشکال د خپل سیمې په زرغونولو او سمسورتیا کې برخه اخلي؟ ځینو اوریدونکو پیغامونه راته پریښي دي، مثلا عمران نیازی لیکلی وای څنګه کولای شو ځنګلونو د وهلو مخنیوي وکړو د قومي تړون پر اساس بیا هم وهل کیږي، د نیالګیو په کینول کې ولس زیات رول لري که حکومت؟ د دې پوښتنه ده چې ورسته به تاسو استادان جواب ورکړي. بل اوریدونکو نصیر صافی لیکي وای هو یو نیالګی مو د ځان بل مو د جانان لپاره کینو، تاسو هم کوشش وکړئ چې په دې کاروان کې پات نشي. یو بل اوریدونکو ګلاب جان لیکلی دی وای هو د نیالګیو کښنولو کې به ګډون کوو ځکه چې دا مې خپل وطن خپل خاوره ده، خو بیا هم د تیرو کلونو په شان به خوند و نه کړي چې د افغانستان د رنګ ملي بیرغ لاندې کښنول کېدل او ډلې ډلې افغان ځوانان به په خوشوي راوتل. او اوس فکر نه کوم چې ډېر ځوانان د نیالګیو کښنولو ته راوسی. په هنمل صاحب احمد زای دغه اول اوریدونکو پوښتنه درلوده وای څنګه کولای شو چې د ځنګلونو د وهلو مخنیوي وکړو؟ البته په دې اړه مخکې خبري وشوه چې قتی په کار دی او دولت باید په دې برخه کې اقدام وکړي. قومي تړونونه څومره رول لري په دې کې تاسو څه خبري وکړي؟ او بل دا چې دی ولس رول څه دی، ولس څه کولای شي؟
مننه قدرمن سروان صاحب د ورور د پښتنه د جواب مرخ کې بس دا چې وایم یوازې دولتونه مسؤل ندي د ټولو هغو طبي منابعو په برخه کې چې هغه په یو مشخصه جغرافیه کې یا په یو ملک شتون لري. د هغو د ساتنې او د حفاظت لپاره دا یوازې د دولتونو دنده یا وظیفه نه ده، بلکې د هر وګړي چې د همغه خاورې د همغه جغرافیه د طبیعت لري د هغه وظیفه یا دنده چې باید د خپلو طبیعي منابعو نه ساتنه وکړي، په خاص ډول سره هغه طبیعي منابع چې هغه د موږ په ورځني ژوند کې خپل خاص رول لوبولی شي. د بیلګې په ډول سره انداز ځنګلونه دي یا اوبه دي، په دغو دواړو باندې باید ډیر زیات تمرکز وشي د دې لپاره چې قومي تړونونه رابامین ته شي. مخکې له دې نه چې قومي تړون رابامین ته کړو، موږ باید د عامه پوهاوي کچا په ټول هیواد کې د طبیعي منابعو په خاص ډول سره کومې شنې طبیعي منابع یا زیرمې چې موږ نورو چې هغه ځنګلونه دي یا هم څړ ځایونه دي، د دې لپاره باید عامه پوهاوی شي، د خلکو د عامه پوهاوي کچه باید لوړه شي تر څو خلک ډېر شوق او ذوق او علاقمندۍ سره د ځنګلونو له قطع نه مخنیوي وکړي او د ځنګلونو په بیا احیا کولو کې یا په احداث کې خپل پوره ونډه واخلي. نه یوازې دا چې احداث سبب انته شي احیا رامنځته شي، بلکې د دغو ځنګلونو پراسون کې کې له ساتنې نه دوی پوره توجه کوي، ساتنې ته پوره توجه کوي. موږ دا ځنګلونه په هغه ساحو کې کرو یا کې نو کرکېلې په هغه ساحو کې چې الته په طبيعي ډول سره دا ځنګلونه ده.
استاد تاسو چې د خلکو په هواي لازم ده، فکر نه کوي چې خلک په هیشي دوی نه پېږي چې دا دوړي ګرد او غبار او وچکالي دا ټول د لکبل دي چې ځنګلونه وهل دي؟ دوی فکر نه کوي چې په اهمیت پويږي او شاید هم دا چې وهی نور منابع نه لري، یعنی د سوانګ لپاره چینل لري نو مجبوریږي چې دا وهی یا د لنډ غټي لپاره غواړي چې ځنګلونه وهی او د لنډ وخت لپاره غټه ترلاسه کړي، خو د وښ محل لپاره کې وطن ته توان رسیږي، کې ولایت ته توان رسیږي، کې خپل کلی ته توان رسیږي، دغه پروا نه کوي.
زما هدف لامه په اړینه سروان صاحب باندې چې یوازې موږ دوی ته د ځنګلونو یو ارزښت بیان کو چې هغه د هوا د ککړتیا مخنیوي دی یا همغه ساحه تر شنه ساحه نوم ورکول یا طبیعت ته خلا ور بخل چې خلک به میلو ته جری ته، بلکې د ځنګلونو په سلګونه په طبیعي ډول سره فائدې دي چې باید هغه خلکو ته پامه پوهوي کې او په هول شي تر څو خلک د راتلونکي نسلونو لپاره ځنګلونه وساتي، نه یوازې چې دوی خپل لنډمهاله ګټې په پام کې ونیسي. یعنی نن یو هکتار ځمکه قطع کوي، ځنګل قطع کوي، ممکن شپږ خرواله یا پنځه خرواله لرګي لاس راوړي، هغه ممکن 50000 افغانۍ شي، بلکې دوی د راتلونکي دوه درې نسلونو ژوند له تباهۍ سره مخ کیږي. موږ د خلکو ته ویلی شو په خپل عامه پوهاوي کې چې د ځنګلونو شتون په یوه ساحه کې د طبیعي پیښو نه مخنیوی کوي. د بیلګې په ډول سره د ځمکې ښویېدنه، دا ځنګلونه کولی شي چې د ځمکې ښویېدنې مخنیوی وکړي. د سیلابونو راوتل ځنګلونه په ډېر ښه ډول سره په طبیعي ډول سره کولی شي چې د باران اوبو مدیریت کړي او د ځمکې لاندنۍ طبقو ته هغه راهنمایي کړي، یعنې د ځمکې لاندنۍ طبقې اوبو ریچارج کولی یا تغذیه کولی شي. دغه مهمه برخې دي چې د عامه پوهاوي په برخې کې باید خلکو ته وویل شي. نه یوازې دا چې خلک په دې باندې پوهیږي چې ځنګل شتون لري، د هوا ککړتیا مخنیوی کوي، د خاورې له ښویېدنې مخنیوی کوي، د خاورې له پرتش نه مخنیوی کوي، طبیعت ته ښکلا وربخي، بلکې د خلکو لپاره د بدیل لارې چارې باید په کار واچول شي. لکه تاسو د تون د سون د توکو لپاره خلک ځنګلونه قطع کوي. د جمهوریت په اخر کې یو پروژه چې ما خپل وخت کار سره وکړ، یو پروژه و د کمیونټي بیس فورست مینجمنت، یا د ټولنې پر واسطه د ځنګلونو ساتنه او حفاظت کول. د ټولنو وګړو ته د کرنې او بولګول او مالداري وزارت لخوا د رائټس اند ریسپانسبيليټي، یا د مسؤلیت او د حق تر نامه لاندې یو شعار ولیکل شو او په پالیسیو کې شامل شو، ترڅو د ټولنو وګړو ته او ټولنې چې په ځنګلي ساحو کې ژوند کوي هغوی ته موږ هم مسؤلیتونه ورکو او هم به دوی ته موږ حقوق ورکو. حقوق په دې معنی نه دي چې دولت د دې توانایي ولري چې هر وګړي د ټولنې یا جامعې ته دوی نقدي معاش ورکړي. حقوق دا دي چې مثلا د موږ په جنوبي سیمه کې چې کوم طبیعي ځنګلونه موږ لرو، دلته ډیر ځنګلونه خارق العاده مثمر ځنګلونه دي. کچیرې موږ خلکو ته دا وپوهو چې تاسو له خپلو ځنګلونو ساتنه وکړئ، د جلغوزي ځنګلونه دي، چارمغز دي، یا هم نور داسې مفیده طبي بوټي دي چې هغه په دې ځنګلونو کې شتون لري، د هغو ارزښت څو چنده لوړ ده نسبت دې چې هغه ځنګلونه په یو ساحه کې قطع شي. خلکو ته باید په دغه ډول سره موږ وپوهو په عامه پوهاوي کمپاینونو کې چې تاسو چیرته یو ونه وهئ، هغه 2 کیلو جلغوزي کې تاسو ته تقریبا د نیم هکتار ځمکې د لرګو ارزښت یا قیمت تاسو ته وړاندې کولای شي. دا د عامه پوهاوي کار دی چې وشي. ممکن په ټول لری په توسینو کې خلک د ځنګلونو په ټول ارزښتونو باندې پوه نه شي، یوازې په همدغه یو ارزښت باندې پوهیږي چې د طبیعت ښکلا له مابین زی ځنګل قطع کیږي، بلکې د انورو پی خو سره نه یا مخامخ شوی نه دي، یا هم الته درانه سیلابونه رامنځته شوی نه دي، یا هم په ساحه کې د ځمکې ښویېدنه نه رامنځته شوی. چې موږ ورته ژوندۍ مثال نه د افغانستان له جغرافیا نه د نړۍ نور مختلفو برخو نه
استاد امداد جلغوزو قیمت چې لوړ شو، صادرات یې پیل شول، شاید ډیرو خلکو هغه خلک چې جلغوزي په سیمه کې دي په اهمیت پوه شي بیا اوس به نه وهي، ځکه چې ګټه یې ورسره وتړل شو.
کچیر ته موږ راسو د پکتیکا ته، خوستا او پکتیا ته، هغه ته هغه چې طبیعي ځنګلونه د جلغوزي شتون لري یا هم د چارمغز شتون لري، هلته خپل د ټولن وګړو داسې قومي تړونه رامنځته کړي دي چې یو خو به د ځنګل له قطع نه مخنیوی کوي، بلکې په هغه ساحه کې به دوی خپل قوریجات، ځنګلي قوریجات رامنځته کوي، او هر کال به دوی خپل خوخه په خپل طبیعت د خپل جب په مصارف باندې دوی چې ځنګلونه کری، یعنی احداث تمامید کی، احیاء مجدد رامید کی، چې دغه دغه بایس کی چې موږ دوباره کولی سو خپل ځنګلي ساحه پراخ کو، وسیع کو، ترڅو کړه خپل ټارګټ هدف ته ځان ورسو. نو دلته اگر دولت پالیسی ته کوم په حقیقت کې موږ حق ورکړی دا حق معنی دا چې د ځنګلونو چې کوم جلغوزي دوی راټولي د افغانستان د هر وګړي حق ده، ولو که هغه په هرات کې ده، ولو که په قندهار کې ده، که په لوګر کې ده، که په کابل کې ده، که په بدخشان کې ده، له واخان نه راوخله تر قندهار، له قندهار راوخله بیا تر نیمروزه، هر وګړی د دغه جغرافي د افغانستان په هره طبیعي منبع کې حق لري.
بله،
ټول هغه خلک هلته دي ډیر متضرر کیږي د ځنګلونو په قطع باندې. نو بیرته دغه دولت والیانو حق ورکړي چې ځنګلونو جلغوزي تاسو وخت نه خرڅ کړي،
بله،
او بیا احیاء مجدد یا په احداث بیا تاسو
برخه واخلی. ډیره مننه. بله،
وزارت درات کې بلې شوې ده.
ډیره زیاته مننه استاد احمد زی.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د ویشه به غفلت مو د ماشوم راتلونکو لمصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزړن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
یو اوریدونکو لرو وګورئ چې دوی څه وایي. مهرباني کوي آزادی رادیو
په خیر وروره شی جوړ یا
سلامت یاس. مهرباني کوي لکم زه
وروره خبره کوم نه کوټه زخه هدایت لایم.
هدایت الله صاحب مهرباني
وروره زه خو ډیر شایسته موضوع ټاکلې ده د افغانستان د ځنګلونو د حفاظت او د ساتنې پر برابر. د افغانستان ځنګلونه کپتیر کې موږ وګورو ډیر تباہ او برباد سلو خوس د دین حاکم نظام او لدی زخم دا غشتنه ده چې په کم کاچاګ لار باندې مثلا لرګي کلولو مثلا ونی پرې کېدلې دا یاو لکه دا کم ورور سوس خبره وکړه جلغوزي د دغه حفاظت او ساتنه باید وسی په کلاک وسوس تقریبا د لې په کوټه کې موږ یو کیلو جلغوزي په 2500 کالداري باندې خو په خو وخت کې تقریبا په 2000 2500 3000 غټ قیمت ولو. نو دا په دغه وخت په دغه وجه باندې د قصې د سهالتي د کاچات مخه ونیول سي او په شه قانوني ته لار باندې مصرف سي د افغانستان د بم د افغانستان لپاره یو غټ ایډیا.
بله صاحب ډیر مننه. سلامات اوسې. بل اوریدونکو هم لرو تاسې ځان راو پیژنې آزادی رادیو
کدا موضوع په پرلور باندې شیر راسو ډیر شایسته موضوع انتخاب کړل په دا اوس تازه نیو کال کې دا غري ډیر ځایونه مالې د بسم الله نلګې شو کې نو دا ډیر ښه خبر باید نورم چې شو ول سي. زه خپل پهل 13 ورځ د امان ولسوالۍ ته بلان تندار په ولایت د امان ولسوالۍ ته.
bale
دغه غزړې درخت دا غزړې درخت یې شویل چې هغه کوم میوه او دغه من لري د سمر درخت یې هغه ښه ما پښتنه دا ولې کار ول موږ ته و نه ویل لري چې ښه ځاست نلګي دغه د مست ګټه ورسېږي. دا ډېر ځین عوام خلک او پټي چارواکي ملدل دي دغه یو څه دا د تیر جګړه په دغه وخت او ورځ کې هغه څه ځاست
ډیر ښه ډیر ښه خبره. مننه مننه. سلامت اوسې. بس خدای دې وس درکې او همت درکې چې ټول وطن سمسور کړي ونیب کې کشیش دی. بل اوریدونکو لرو تاسې هم ځان راو پیژنې آزادی رادیو
د کونړ نه په تماس کې.
خسه لته سکه یو پښتنه وکم چې له کونړ خبرې کوي او کونړ هغه ولایت چې ډیر ځنګلونه لري څنګه وسمونی او هلکې شي د ځنګلونو؟
نو اوس خو الحمدلله مخنیوي شوه د ځنګلاتو د سي مختلف پولیسي پریکلم شوه دي عام د دولت د خوانه بندیز لګیدلې دي اوس اماغه شانهونه نه پریکول کیږي او نه حل کیږي هغه مخنیوي شوه ان شاء الله.
شا یو بل پښتنم آیا هغه ځایونو کې چې ونی وحل شوه دي الته نوري ونی کینول شوه دي او کنه څو خلک په دې برخه کې مرسته کوي په خپل خلک اشار کوي برخه اخلي؟
الکه وی ته کولړ غول سونه بيدوند کوم شکه غو مرسته کوي او د خپل سیمې د خپل د پاره نوینې الګیم نه لوي او بیرته بوډي لګیدل ان شاء الله تعالی.
bale sahib bas khulai di wuki che amda siwi che waist kuma pukhtana kalare mehrabani wuki zamush la drano melbanu sahab
Allah de khair dar ke zaba da yo khabar aw kam am da watanwalo na me da khwaish aw ukhtana da che yo یو نه لګی د ځان د پاره یو د وطن د خپل د پاره کینه وی هر سړی په دې باره کې منداغه و کی خو کو خپل وسطوانه پوری چر څومره کېږي دا مې د وطنوال نه په خاص ډول غوښتنه ده. نور باقی تا ته درنو ملمنو ته سلامونه.
سلامت اوسې. ډېر زیاته بننه کور ودان قدرمن اوریدونکو تحصیل آزادی رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د ځنګلونو په اهمیت خبرې کوو. زموږ ملمنه دي د پکتیا په هنتون د کرنې په هنسي د ځنګلونو او طبيعي سرچینو څنګه استاد خان صادګل ځاځي او همدارس په هنمل ډاکټر مجیب الرحمن احمد زید کابل په هنتون د چاپیریال ساتنې په هنسي د طبيعي سرچینو د مدیریت د ډیپارټمنټ استاد او په هنمل احمد زید د ځنګلونو او ایکوسیستم په مدیریت کې تخصص لري. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې. مهرباني.
سلام سلام. حاجی جمیل مراد درار نه.
مهرباني کوی حاجی صاحب.
تاسو اوریدونکو ته ملمنو ته سلامونه.
کور دی ودان.
یو پښتنه و تاسو د ملمنو نه ولر په چاپیریال خو به حتما غیزی وی د ځنګلونو چې د هوا په صفاوالي کې په ډیرو په کې مو سري د دوی نه مې پوښتنه دا ده چې آیا په ولسی کچه د دغې مخنیوی څنګه کیدلی شي؟ دلته د خلکو غربت زیات دی، د ځنګلونو پرې کولو ته خلک مخه کوي په دودیز شکل. منې مثلا لکه د کونړ ځنګلونه تاسې ګورئ، په غوڅ اکثریت سره داسې کچه کېږي کټ کېږي. هغه ولسی حل لارې چې څه کولی شو چې د دغې مخه ونیسو، دا یوه شتمني ده، د دغې شتمنۍ د مخنیوي په خاطر چې دا په وطن کې پاتې شي، او دا د وطن منې هغه اغیزه چې هغه ناوړه اغیزه لري که دا وویل شي، د دې څنګه مخنیوی کېدلی شي؟
بله، مخکې زموږ اورېدونکي له کونړ څخه ټلیفون کړی و، ما ورته وویل چې اوس وهل کېږي او که نه، ده ویل نه وهل کېږي، ولس یې مخه نیسي. ستاسو خپل معلومات څه دي؟ ستاسو په ولایت کې ځنګلونه ډېر دي؟
او په ننګرهار کې سپین غر طرف ته مثلا د خوږیاڼیو طرف ته شته دی، خو هغلته مونږ یو ولسی تړون لرو، د ولسی تړون د لارې نه مونږ دغه بند کړي دي. مثلا که څوک دغه ځنګل پرې کوي، مونږ اجازه نه ورکوو. بیا مونږ په پچیراګام کې قومي ستونزه داسې یو وه چې په قوم باندې د غر سره تقسیم شلو، مخکې ویل شوی دی، د غر ویل شوی دی که نه، دغه ډېره برخه کټ شوې ده. نو دا ستونزه شته دی، خو مثلا مونږ په خپله خوږیاڼو کې دا ولسی تړون لرو، د ولسی تړون د مخې نه مونږ بند کړي دي که نه، حکومتونو نه دي ساتلي مونږ، دکه اوس یې په حکومتونو لاړو، مونږ دمونږ خپله ولسی ساتلي دي.
ډېر ښه، ډېر ښه، ډېره مننه حاجي صاحب جمیل کورم مدن، مننه. یو تخنیکی همکار وای چې یو بل اوریدونکی مشته منتظر پاتې شوی دی، د خبرې به مواورو، بیا به ورشو. درنو میلمنو ته مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم نبی الله، زابلای د زابل اوسیدونکی دا وخت له غزنی نه خبرې کوم سروان صاحب.
مهرباني کوئ زابلای صاحب.
ډیره مننه کوم سروان صاحب، ستاسو موضوع فکر کوم د ځنګلونو وهل دي، دا چې له نیکه مرغه دي ځنګلونه د محیط لپاره، د چاپیریال لپاره ډیر مثبت رول لوبوي، خو دا کار متاسفانه په ارغنداب ولسوالۍ کې هم همداسې بې رحمه وهل کېږي، همداسې خرڅول کېږي او هغه بوټي سول کېږي. دا کار چې ډېر ترسره کېږي، عموما په ډېری سیمو کې د کوچانو لخوا ترسره کېږي، هم دا کار کوي. نو له بده مرغه زموږ په ولسوالۍ ارغنداب کې هم نه اسلامي امارت داسې خاص مخه نیولې ده، نه د هماغه محل ځوانانو، نه قومي مشرانو. نو دا کار یو داسې کار دی چې فکر کوم چې باید پکې مخنیوی وشي، او د دغه وهل زبل نه د پکار، ځکه چې زموږ ستاسو د صحت لپاره او چاپیریال لپاره ډیر مثبت رول لوبوي.
ډیر مننه زابل صاحب. کورم ودان، ستاسو منظور د زابل ارغنداب ولسوالۍ ده. کور ودان، ور به شو بیرته میلمنو ته. استاد ځاځی، مخکې اوریدونکي ویل چې ننګرهار څخه حاجی صاحب جمیل ویل چې په ولسی کچه څه حل لار شته، دوی په خپل حل لار ورته پیدا کړی و، دی وایي چې په ننګرهار کې نو حل کیږي او د دې ولس د هڅو نتیجه ده. ځکه دا خبرم سی ورزیاته کوم، اوس چې خلک لویه پکتیا کې د جلغوزو په اقتصادي ګټه وټه پوي شوې دي، آیا نوی نیالګي هم شته د جلغوزو د نورو ونو؟
او دا اول پښتني ته چې دا ننګرهار نه کړي و ځان، چې مطلب ولسی یا تړون لرو، دا معمول د دلتم شته ده، او نتیجه یې ورکړې ده. خو یوازې په دغه څوک چې ځنګلزارو سیمو سره اوسي، هغوی بله لار هم نه لري. د ځنګلونه باید استفاده وکړي، ځنګلونه چې دلته دوی ته انرژي برابره نه شي، فرزند تودوخې دپاره یو بدیل لار نه وي، یوازې په قومي تړونونو هم نه کېږي. مجبور دی چې وکړي، هیڅ چاره نه لري. هغلته ځمکې هم کامې دي، د کار ځمکې نه لري، نور کاروبار نه لري، ټول عاید اکثریت یې یا د مالدارۍ نه ده، زراعت پکې کام ده، یا د ځنګلونو نه ده، همدغه وچ لرګي یا لمده لرګي دغه بازار ته وړاندې کوي. په دې کې دولت هم باید دې برخې ته توجه وکړي، هلته ځینو برخو کې کار وکړي، بدیل لار ورته ولټوي، فرضاً برق ته ګاز ده، یا د ځنګل کې پروژه وي، هلته خلک په کار اخته شي. نو بیا کېدای شي چې دغه لوډ په ځنګل راکم شي. نو دغه د جلغوزیو په اړه یو داسې لنډه تفسیره کومه، دا خو اوس ډېر قیمتي میوه ده، همدغه یو دلیل بدام شي راتلونکي ته به د جلغوزي د ریجنریشن له کمښت سره هم مخ شو، ځکه اوس دا میوه دومره قیمته شوې ده، دومره قیمتي ده، دومره مهمه ده، چې حتی د دې په حاصل راټولولو کې دې سره هم پنی برخورد نه کیږي. مکمل ډول راټولېږي، شوخونه غیر فنی کته کېږي، که په دې رقم سره چې دومره قیمات یې راټولول کېږي، راتلونکي هغه طبیعي ریجنریشن چې دی هغه زیانمنېږي. پر دا ده چې یو څه اندازه پاتې شي، حتی چې کرلو د نیالګیو ته کېنولو پروسه نشته، کېنول شي داسې پروژه نشته، اما حاصل راټولولو کې
استاد خبر اضافه کوم چې پروژو پسې ګرځي، فکر کوم چې هغه وخت تیر شو، نور باید خلک په خپل خپل ځان ته کار وکړي، له حکومت هم باید ډېره توقع ونه لري، ځکه چې هغه خپله په اصطلاح ډوپه دی. یعنی که خپل هم دغه خلک چې د جلغوزي ګټې ویني چې څومره ګټه کوي او څومره قیمتي میوه ده، او دوی په خپل نوري ونی کې نشتی، او دا هم په دې شکل سره چې تاسو ورته اشاره کوي، په دې شکل سره میوه ټولوي او څنګه متوي، دا به هم له لاسه ورکی. نو تاسو وایئ چې د سیمې اوسیدونکو نور عاید هم نه لري، ځمکې هم نه لري، همدغه دې ګټې وټې یوازینی منبع ده، نو خلک خو باید په دې پوه شي وي که څنګه
خلق پودی آگادی زنی مجبوریتونه دی نشی بل آید نه لري هم دین استفاده کی، یا دی سوخ دی پارا، یا دی ساختمانی چارو دی پارا دسی کوم بل آید نه لري، نو دی دی پارا چی خلق مصروف شی، خلق تا دی کار زمینه باید برابر شی، او دی دی بدیل وتا ولټول شی، مطلب دغه کوم سوخ دی پارا چی دا سوزول کیږي بدیل لارونه کار وشی. نو دی زنګلو نخو استفاده مدسی فنی استفاده دا کوم مشکل نه جدوی، ډیر مشکل چې جدوی د کته ده او په ځنګل کې څاړ ده، د کته کول نه هم د ځنګل کې څاړ یا د مولونو څراول دا څو چند په څو کراته دا بیرجن من تمیم دل شي، ځکه اوس کوچیان وګورو مو په افغانستان کې اتیا په صد تقریبا څلور اتیا په صد څړځوینه لرو، نو دی جنگلو فسادی خو نه چی زده، بیا هم په دی وخت کې په اندغه سیمو کې کوچیانو ته کوچیان باج ورکوي، هغه دلته خپل مالونه پسونه څروي، نو هغه ریجنریشن چې شوی نو جستونه چې زرنغونو شوی دی هغه د دې لپاره یو ښه غذا برابروي، څو ځله کته کولونه به یو بار سر څار چې دا یاد ملونو سرول دا څو کراته ځانمن ته ممیدل شي، یو دې ته به توجه وشي چې په ځنګلي ساحو کې سړونه شي، که څه هم ملداري یو اهم اړین بخش د زراعت ته، اما به دې ته خپل ځایونه شته، د څړ ځایونه بیخي ډېره دي، زیاته ساحه ده، باید د ځنګلي ساحه کې د څړ مخنیوی وشي او د کتې مخنیوی وشي، او د کرلو ته دغه شعار زه ډېر ملاتړی یم چې یو د نیال د ځان دپاره یو د هیواد دپاره، خو دا د ځنګل دپاره دا بسنه نه کوي.
بله ډېره زیاته مننه استاد احمد زای. د افغانستان د خاورې په کومو سیمو کې د ځنګلونو د پراختیا امکان ډېر دی او اسانه دی؟
مننه سروان صاحب، مخکې لږ استاد دې سوال تر اسم غواړم، په مخکېنی سوال باندې اوس بحث وکړم، نشې پروژو نشتون.
بله،
او څنګه کولای شو پروژې را مبین تکو تر څو هغه وګړو یا هغه ټولنه ته موږ بدیل لارې چارې پیدا کړو. تر ټولو ښه او ژوندۍ مثال په پکتیا ولایت کې د جلغوزي د پروسس فابریکه ده چې رحیم عبدالرحیم ګردیزی له خوا نه جوړه شوې ده. دا یو ستر لاسته راوړنه ده. خوابه جلغوزی په دوه تاره بوجوي کې 4 لسمنه 15 لسمنه شل منه به باندې دل دی وطن پاکستان ته نور ارسه ملکون تل تر پاس کېدل. د هر کار یا د هر پروژې یا د هر زراعتي توکي د پروسس برخه کې تلور نه تر وو مرحلې دي چې په دې هر مرحله کې په لسګونو خلک د خلکو لپاره د کار زمينه برابرېدل شي، چې دا کار لله الهام افغانستان کې بری ورسته کورونه کې شوې ده، چې جلغوزی پروسس فابریکه جوړه شوې ده. یو پروژه هم دا کېدلی شي چې موږ نوم واخلو چې د جلغوزی پروسس فابریکه افغانستان کې جوړه شوې ده، او د لسګونو خلکو ته د همغو ټولنو خلکو لپاره د کار زمينه برابره کړي، او خصوصي سکتور ته ډیره توجه کول دا نظر نړیوالو کومکونو یا نړیوالو مرستو ته ډیر اغیزمن تمامېدلی شي، ځکه د خلکو توجه دی چې دا پیسې خپل د همدغه وطن دی، باید په جای مصرف شي، او باید په خپل وخت او په هر منبه چې هغه د وطن لپاره په آینده کې د آینده رسول لپاره په درد خوري باید مصرف شي. یو مسله دا ده. بل مسله دا چې د حاجی صاحب د سوال په جواب کې څنګه کولای شو قومي تړونونه کولای شي چې د ځنګلي ټولنې یا ځنګلي اکوسیستمونه وساتي. الحمدلله اوس په ټول افغانستان کې نه یوازې دا چې موږ د جنوب او ختیځ یا هم شمال ختیځ سیمو کې موږ ځنګلونه لرو، بلکې موږ په غرب کې هم طبیعي ځنګلونه لرو. د پستې ځنګلونه موږ لرو، بادغیس، سمنګان او تخار ولایتونو کې. زموږ تمرکز د دغو وګړو یا د دغو ټولنو نه یوازې باید په پکتیکا، خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان یا بدخشان کې، بلکې د افغانستان په هغو نورو ولایتونو کې چې هلته هم موږ مثمر طبیعي ځنګلونه لرو، په هغو کې هم موږ باید لږ د موضوع هم تلاړ شو او په خلکو باندې سرمایه ګذاري وکړو. د سرمایه ګذارۍ هدف او مطلب دا ده چې د خلکو د عامه پوهاوي کچه د ځنګلونو هغه حقیقي ارزښتونو باندې باید پوه کړو.
استاد، دا پوښتنه اصلا ما په دې خاطر وکړه، په پیل کې ما په سریزه کې وویل چې د ځنګلونو لپاره دغه سی یو اقلیم پکار دی چې د تودوخه درجه د کال په څو میاشتو کې تر لسو د سانتي ګراتو پورې ورسیږي، بل دا چې د باران یو څناڅه ولري تر د کال 200 ملي متر ورخت پکې وي. د افغانستان په ټولو سیمو کې دغه شرایط شته، نو ولې نه نیوی فیصد ځنګلونه، نه نیوی فیصد کبه مبالغه کړی وینو، اته نیوی فیصد خوره وچه د غرونه ټوله وچ دي، ولې ځنګلونه نپ کې ایښودل کیږي؟ مصرف ډیر دی، څه دلیل دی؟
دا کوم ځنګلونه چې موږ درلودل، ما په خپل لمړنۍ خبرې کې چې د افغانستان دریب سره جغرافیا د طبیعي ځنګلونو باندې پوښتنه شوه، هغه سروې دی 1500 کلونو چې هغه حقیقي سروې و او شوه وه همدومره ځنګلونه موږ درلودل. متاسفانه یا بدبختانه باید ویم چې په تیرو څلور لسیزو کې موږ له دې نه یو غټه فیصدي د ځنګلونو له مابین لاړه یا قطع شول، او دغه یو څه ناڅه ځنګلونه چې پاتې دي دې لپاره باید توجه وشي او باید ځنګلونو د احیا لپاره توجه وشي. بالکل، د افغانستان ډیری سیمې د ځنګلونو د کرکیل لپاره برابرې دي، ولې د ځنګلونو ساتنه هم ځان لپاره خاص مدیریت غواړي، ځان لپاره خاص د حل لارې چارې غواړي چې څنګه کولای شو. په هغه ساحو کې شته ولې چې اتمه یو سره د افغانستان خاور په ځنګلونو باندې پوښل نه لري، بلکې سره غرونه ټول خالي دي، ځنګلونه نشته. کې ولې موږ بعض ځنګلي بوټو کې لرو؟ کته چې تر سالنګ غرونو ته متوجه شوی یاست، تر سالنګ غرونو کې موږ بوټي لرو، یا هم کته تاسو چې تر خپل کابل کې متوجه شوی یاست، په قرغې کې موږ د ارغوان په نوم یو رقم بوټي لرو چې د دې کې ځمکه لاندې ډېره دي او د اوبو لپاره ډېر کم ضرورت لري د کال په ټول کې. نو دا خلک چې کله ځنګلونه بیت احیا مجدد رامنځته کی، احداث رامنځته کی، قوریه له یوې ساحې نه بلې ساحې ته وړي چې هغه قوریه د الته توافق یا اډاپټیشن نه لري، دغه ټکی ته باید پام وشي. لکه وزارت زراعت یو پروژه تطبیقول په کابل کې د گرین بیلټ یا مشنه کمربند په نوم د کابل په څلور غرمه کې، چې هغه الحمدلله یو څه ناڅه کامیاب یا بریالی و. په لومړیو کلونو کې ناکامي دا و چې قوریاجات په نورو ولایتونو کې تربه کېدل، چاغه د کابل له آب هوا یا اقلیم سره توافق نه درلود یا اډاپټیشن دلته نه درلود. نو موږ کومه قوریاجات چې جوړو مثلا د پکتیا لپاره، باید موږ په پکتیا کې په مختلفو ساحو کې الټر خاورې جوړښت په نظر کې ونیول شي. دا چې ولې د افغانستان د اتنی وفسره جغرافیه په ځنګلونو باندې نه پوښتوي، دلته د خاورې د جوړښت
بله
د ځنګلونو د تربیه یا ریواد لپاره برابر نه ده. د خاورې جوړښت مطلب نه لري د خاورې کې د کلی پنسل بشګه د چګو او د هغه مټ خاورې دغه تناسب سره برابر نه ده. یا به په یو ځای کې مټ خاورې ځتی شګه او تیږه به کمې کی د سند د وړې تیږه، او یا به شي چې شګه وړې تیږه به ډیره زیات یالته به مټ خاورې خلی ته هلته یو بو جز تر ډیره پر نش پات کیدلې. نو د خبرو په دوام کې زما دا شوې چې هغه تاسو کې چې موږ طبيعي ځنګلونه ورو حل تا دي، طبيعي ځنګلونه هغه ډولونه هم متفاوت دي. کچیر موږ تاسو لار سو بدغې سولې په سمنګانو ولایت یا د سمنګانو د بغلان ولایت تر مابین چې کومه د پستې ځنګلونه موږ لرو، یا د تخار او بدخشان تر مابین چې کوم د پستې ځنګلونه موږ لرو، نو په هغه تاسو کې موږ مختلف انواع د طبيعي ځنګلونه لرو.
چاغه
موږ موزیک سره لامه یخاو استاد ابدغه استاد په خبرې باندې استاد له خبرو دا معلومی شي چې کوم ځینی ونی په یو ځای کې شنی کیږي په بل ځای کې نه کیږي د خاورې د جوړښتو د هوا وضعیت ته په کتو سره په دا سالن چې تاسو یاد کو په دا سالن کې یو نیمه ونشته ولې امغه ونی عملته نه ترویج شي یا په فرزن په سمنګانو تخار او ځینې نور ولایتونه بادغی ستاسو یاد کړل هلته د پستې ونې ښه نتیجه ورکوي امغه پستې ولې زیاتې نه خپریږي او نورې ساحې چې وچې دي په غو سیمو کې نه کرل کیږي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د دې لپاره د جمهوریت په اخرو کلونو کې پروژې چې ورل بانک او د اسیاي بانک له خوا نه تطبیقېدلې په دې برخې کې ډېر زیات کار هم شوی د لغنه مغسترګې نشو کولای چې کار نه شوی هیڅ شي بلکې ډېر کار شوی د ډېر پیمانه کار شوی چې د موږ راسو په بایکندي ولایت کې موږ غرني بادام درو چې د هغه لپاره ورسره پروژه وا چې هغه پروژه تقریبا رزر هکټار زیات از مکه هغه پلی شوی دا یا هم د تخار په ولایت کې د پښتې د جلغو د زنګون لپاره ډیر زیات کار شوی دا هلته ډیر زیاتې پروژې تدقیق شوی هلته خلک د پښتې هغه د مارکیټ یا د اقتصادي ارزښت خلکو ته تشریح شوی دا بلکې هلته اوس خلک خپل په دغه پروژه باندې کار کوي عملا دغه پروژه خپل خلک تدقیق کوي د دولت لخوا هیڅ مشورین نشته هلته دولت هغوی ته هیڅ نه کوي ولغه خلق خپل تړونی بنچټونه لري هغه خپل دا پروژه د ځان لپاره تطبیق وکړه د پښتې په اړه خو یو څه شوی دی چې چې څنګه په یو هکتار نه کېږي د پښتې دوه څوا نیالګي لرو هغه ټول قطع کو ممکن لري ته نور خروار لرګیو کې چې دغه اقتصادي ارزښت تر ډیر زر نشته کېدلی بلکې عامه وونه کوم حاصل چې لا ستراتیجی یو څو څنګه اقتصادي ارزښت لوړ ده نظر دې ته چې خلک دا طبيعي دغه اتکوي همداسې کومور ولایتونه چې د افغانستان هم پروژې تطبیق شوی دي جمهوریت په اخر کې چې بیا ورسته پر دې چې امارات راغی د پروژې کول متوقف شو یا پروژې ودرېدې هغه نړیوال کومکونه ودرېدل پروژې په هغه حالت پاتې دي ولې وزارت زراعت او نور بنسټونه چې کوم په ملي باندې دلته کار کوي یا په منطقوي باندې دلته کار کوي یا په محلي باندې دلته کار کوي وغوی لا هم کوشش کوي ترڅو همغه پروژې تطبیق کړي یو مثال زه تاسو ته ویلی سم چې په پکتیکا خوست او پکتیا کې قومي تړونونه د وسله لپاره په خپل کوشش زیات کوي چې د جلغوزو د ونو نسل زیات کړي نه دا چې د جلغوزو په قطه کې یا هم د نور کوم ځنګلونه شې دي هغه د ستوند ټوکو لپاره یا هم په ساختماني کارونه کې لغنه استفاده کوي یوی توجه زیاتره په دې باندې چې دوی د جلغوزو ونې زیات کړي یا هم په نورستان ولایت کې موږ طبيعي چارمغز لرو چې د هیواد مختلفو بڼ ولایتونو ته لږه چارمغز صادريږي هلته اوس خلک کوشش کوي باندې کوي چې بنختار ونې زیاتې ترویج شي خلک کوشش کوي کوي چې طبيعي چارمغز ولته زیات
bale bale ډیره زیاته مننه به تر ممداده چې هغه شی چې خلک لګټي نه مستقیما استفاده کولای شي او تشویق کړي شي د ونو ساتنې ته هغه شی ډیر شي د به شاید ډیره ګټه ولري استاد آیا اوس د ونو د نیالګیو د شودو وخت دی او کنه دی
د زنګلونو د کرنې بهترین وخت همدا وخت د افغانستان په ټولو د اتنو کې هغه تړې سیمې دي او ګرمې سیمې دي همدا وخت چې باید هر کس یو نیالګی کینی له یو نیالګی نه د حفاظت یا ساتنه وکړي د افغانستان خلکو باندې زما د غږ ده چې په کمیت یا په مقدار باندې دوی تمرکز نه کوي دوی توجه نه کوي د دې ته چې یو دانه دی وکړي کې دی نه بلکې له غنه د حفاظت کوي هر کال په ملينا ونې کرل کیږي یا کینول کیږي ولې له سلګونو باندې نه لګيږي مشکل څه شی ده؟ مشکل له خلکو توجه ده چې فقط کې نه او بیا ورسره غواړم
ډیر زیاته مننه مننه سلامت اوسه په هنمل ډاکټر مجیب الرحمن احمدزی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ همدارس له استاد خانزادګل ځاځي څخه منندوی چې په خبرونه کې ګډون وکړ استاد سوریدونکو هم منندوی
facebook.com/azadiradio ساعت سه